افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سوي تاسو ازادي راډیو ته ورځیات. السلام علیکم. په دې ساعت خبرونه کې راځي چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تمه لري چې په راتلونکو انتخاباتو کې د رایې کارولو لپاره 1,000,000 کسان نومونه ولیکي. په دې خبرونه کې دا هم وري چې د ناټو دفاع وزیران نن د افغانستان پر وضعیت خبرې کوي. خو نوري اس نوري خبرونه په خبرونو پیلوي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د ناتو عمومي منشي یو وار بیا وسلوالو طالبانو ته د افغان حکومت د سولې د وړاندیز ملاتړ وکړل او له هغوی هم وغوښتل چې د سولې خبرو ته کښېني. د هرات په شینډن ولسوالۍ کې پر یوه جومات د نامعلومو وسلوالو په حمله کې 2 تنه وژل شوي او 2 نور ټپیان دي. د سوریې د یاغیانو تر کنټرول لاندې یوه سیمه کې د روسیې د هوایي ځواکونو په مشکوکو بریدونو کې لږ تر لږه 8 کسان وژل شوي. د خبرونو تفصیل. د ناتو عمومي منشي یو وار بیا وسلوالو طالبانو ته د افغان حکومت د سولې د وړاندیز ملاتړ وکړ او له هغوی هم وغوښتل چې د سولې خبرو ته کښېني. یان ستولتنبرګ نن د بلجیم په پلازمېنه بروکسل کې د ناتو په مقر کې د افغانستان په اړه د دې تړون او د افغانستان په ماموریت کې د شاملو هیوادونو د دفاع وزیرانو تر غونډې مخکې خبریالانو ته وویل:
The Taliban must understand that they will not win on the battlefield.
Taliban باید په دې پوه شي چې د جګړې لاره نشي بریالي کېدای. موږ له دوی غواړو چې وسله کېږدي او د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې خبرو ته کښېني. ناتو دغه راز د وسلوالو طالبانو په وړاندې د افغانستان د حکومت د موقت اوربند ملاتړ هم کړی دی. د یو بل خبر له مخې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو لوړ پوړی قومندان وایي پر وسلوالو طالبانو د افغان حکومت د حملو بندول به د دوی ځواکونو ته د دې ښه امکانات برابر کړي چې په دې هېواد کې د اسلامي دولت پر ډلې یا داعش حملې سختې کړي. په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان نیکلسن دغه څرګندونې نن د بلجیم په پلازمېنه بروکسل کې د ناتو په مقر کې خبرلانو ته وکړې. نیکلسن وویل دی اټکل نه کوي چې وسلوال طالبان به د افغان ولسمشر اشرف غني د تېرې ورځې اوربند ومني که نهخه، خو د هغه په وینا دغه اوربند د هغو نورو پوځي عملیاتو مخه نه نیسي چې امریکایي ځواکونه یې د دې هېواد په ختیځ کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش په وړاندې مخته وړي. جنرال نیکلسن زیاته کړه چې دغه عملیات اوس په ننګرهار کې پراخ شوي او لا به پیاوړي شي. په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو عمومي قومندان د ناتو او په دې هېواد کې د ناتو په ماموریت کې د شلو هېوادونو د دفاع وزیرانو په غونډه کې چې نن د افغانستان پر روان امنیتي وضعیت افغانستان ته د غوڅ ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې د نورو ځواکونو استول او تر 2000 میلادي کال وروسته له افغان ځواکونو سره مرسته د غونډې اساسي موضوعات جوړوي. خبریالان د غونډه کې د ګډون لپاره په بروکسل کې دی. د هرات په شینډن ولسوالۍ کې پر یوه جمعه د نامعلومو وسلوالو په حمله کې 2 تنه وژل شوي او 2 نور ټپیان دي. د هرات د امنیې قومندان عبدالوکیل وطنیار ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو چې شمېر 1,200 تنو ته رسېده نن غرمه مهال پر دې جمعه حمله وکړه. د هغه په وینا وسلوال په تېښته بریالي شوي او تر اوسه د دې پېښې په اړه څوک نه دي نیول شوي. د دغې حملې په اړه چې تر شایه څه انګېزه وه هم څه نه دي ویل شوي او مسؤلیت یې هم تر اوسه کومې وسلوالې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. په لغمان کې بیا 14 څو کسانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د لغمان ولایت ولی ویان سرحدي ځواک ازادي راډیو ته وویل چې شاوخوا 2 بجې د سلطان غازی بابا خارګوټي د یونس چوک په سیمه کې په موټر سایکل کې د ځای په ځای شوي چاودونکو موادو په چاودنې له امله د مولوي محمد یونس شمخیل په ګډون 4 تنه وژل شوي او لږ تر لږه 12 تنه نور ټپیان دي چې ټپیان د لغمان د عامې روغتیا په روغتون کې تر درملنې لاندې دي. د پیښې ټول قربانیان عام وګړي ښودل شوي. د دې چاودنې مسؤلیت تر اوسه چا په غاړه نه دی اخیستی. د لغمان په څنګلوري ولایت ننګرهار کې هم نن په جلال آباد کې په یوې ډلهییزه حمله کې د 2 کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. 3 کسان په دغه حمله کې ووژل شول او شاوخوا 15 نور هم ټپیان شول. د همدې سیمې او نړۍ څو خبرونه. د سوریې د یاغیانو تر کنټرول لاندې یوه سیمه کې د روسیې د هوایي ځواکونو په مشکوکو بریدونو کې لږ تر لږه 8 کسان وژل شوي دي. دا خبره د سوریې د بشري حقونو د څارنې ډلې چې دفتر یې په لندن کې ده کړې او ویلي دي چې د سوریې په شمال لویدیځ ادلب کې د زردانه پر سیمې د تېرې ورځې په بریدونو کې په وژل شوو کې 15 ماشومان هم شامل دي. د دغې ډلې مشر رامي عبدالرحمن ویلي چې ښایي د وژل شوو کسانو شمېر له دې زیات شي ځکه د شاوخوا 2,000 ټپیانو وضعیت خطرناک دی. د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین له چینایي مشرانو سره د خبرو او د شانګهای د همکارۍ د سازمان په سر مشي ځکه د ګډون لپاره د چین پلازمینې پیکینګ ته ورسي ټاکل شوی. پوتین به نن له خپل چینایي سیال ولسمشر شي جین پینګ او دغه راز د دې هیواد له صدر اعظم لی قیانګ سره وګوري او د دوه اړخیزو اړیکو او سیمه ییزو نړیوالو مسایلو په اړه به ورسره خبرې وکړي. د چین د شانګهای د همکارۍ د سازمان سرمشریزي ته تیاری نیسي. د دغه سرمشریزي لپاره د پدغه سرمشریزي کې د ګډون لپاره د ایران ولسمشر هم پیکینګ ته ځي. دغه راز افغانستان چې د دې سیمه ییز همکارۍ د سازمان څارونکی غړی دی په سرمشریزي کې به افغان ولسمشر اشرف غنی هم ګډون وکړي. او د کوریسټي روور په نوم د امریکا د فضایي څېړنو د ادارې یا ناسا یوې وسیلې په مریخ کې پیچلي عضوي مواد موندلې چې په دې سرې سیاره کې د ژوند موجودیت تیوري پیاوړې کوي. د دې ادارې ساینس پوهانو د پنجشنبې په ورځ اعلان وکړ چې دغې وسیلې د ژوند لپاره د اساسي موادو اجزاوې د دې سیارې د یوه لرغوني خلیج په غولي کې پیژندلې دي. د ناسا ساینس پوه او د دې پروژې مسؤول اشوین وساو دا ویلي چې د دې چانس شته چې په راتلونکو ماموریتونو کې به نورې داسې نښې نښانې چې آیا په دې سیاره کې ژوند موجود وو هم وموندل شي.
د انتخاباتو کمیسیون تمه لري چې په راتلونکو انتخاباتو کې د رایې کارولو لپاره 2 میلیونه کسان نمونه ولیکي.
پوست وختونه دغه ارقام اوس حساب کې 6 میلیونه ته رسېږي. ثبتنام او توقع کېږي دا ستورو د آینده کې پاتې دا هم د دې راوتت لاړ شي.
دا هم ورې چې اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله د جمهوری ریاست پر روان انتخاباتو کې د ځان د کاندیداتوري احتمال رد نه کړ. د ناټو په نننۍ غونډه کې د افغانستان پر وضعیت خبرې کېږي. هڅه کوي چې په بروکسل کې خپل خبريال سره تماس ونیسو. په بهرنیو موضوعاتو کې ورې چې د فرانسې ولسمشر له خپل امریکایي سیال څخه غوښتي چې له خپل متحدانو سره دي تجارتي جګړه نه کوي. د نورو مسایلو ترڅنګ د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې ساسو پیغامونه خبريږي. ورسره د روژې په مناسبت هم د زنګړی لړۍ یو برخه په همدې خبرونه کې خبرو. انتخابات خپلواک کمیسیون تمه لري چې په راتلونکو انتخاباتو کې د رایې کارولو لپاره 2 میلیونه کسان نمونه ولیکي. تر دې مخکې د ټاکنو کمیسیون تمه شولې چې شایي 9 میلیونه کسان د دغو انتخاباتو لپاره نوملیکنه وکړي. د دغه کمیسیون یو کمشنر ازادي راډیو ته ویل چې په ښارونو او ولسوالیو کې د نوملیکنې بهیر 3 ورځې نور هم غځول شوی. وصل وسال او نور تفصیل
په داسال کې چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون په خبره د افغانستان نیمای وګړي د رای ورکونې په شرایطو برابر دي. خو دغه کمیسون مسولین تمه لري چې 2 میلیونه وګړي د رای ورکونکو د نوملیکنې په بهیر کې ګډون وکړي. ل دې وړاندې دغه کمیسون ویلی چې په ټاکنو کې د 9 میلیونه تنو د ګډون لپاره آمادګی لري. دغه کمیسون یو کمشنر سید فیصل هاشمی د جمعې پورس آزاد رادیو ته ویل چې تر دې مهاله 15.5 میلیونه وګړو نوملیکنه کړې او د نوملیکنې بهیر د جوزا له 22 نیټې نه 15 غزول شوه ده.
هغه کوم تارګټ چې موږ ځان سره نیولې و نو هغه د 15 تر 20 مینو پورې و. هغه په دې تناسب کې پوښه انتخابات کې څومره د افغانستان خلکو سهم درلودو او شرکت کړی و. نو په هغه پیمانه موږ توقع و چې د ارقام موږ ولرو ستو چې خوشبختانه د ارقام اوس د 6 میلیونه تر رسیدي. د ستنام
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د معلوماتو له مخې د رای ورکونکو د نوملیکنې بهیر به په کلیو کې د جوزا له 9 نه د سرطان تر 15 منټې پورې روان وي. دغه کمیسیون مسولین وایي د چهارشنبه په ورځ دغه کمیسیون د دارالانشا څوکۍ ته د پخوانیو نوماندانو د حقونو په خوندیتوب د 1490 نوماندانو نوملړ ولسمشۍ ماڼۍ ته لیږل دی. خغله هاشمی هله مندې خی چې د ولسمشې مانې لوري دی د یادو نوماندانو لړلې یو تند دوی ته ژر تر ژره وو پیژندل شي. ټاکل شوی چې د افغانستان د ولسیرګې ولسوالیو شوراګانو انتخابات د روان مریض کال د میزان یتلې د میاشتې پاتويشتمه نیټه تر سره شي. په ورته وخت کې د انتخاباتو نه د ساريو شمیر بنسټونه په ټاکنو کې د ګډون لپاره د نوملیکونکو د شمیر پړاندې خنل لري. د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا اجرایی مشر یوسف رشید د جمعې پورس آزاد رادیو ته ویل چې که چیرې 2 میلیونه نوملیکنه وکړي نو ښایي د انتخاباتو پورس 4 میلیونه ګډون وکړي چې دغه چاره به انتخاباتو ته لویه صدمه ورسوي.
خامخا ناامنۍ د خلکو هغه لیوالتیا د کاندیدانو حضور دغه ټول به د خلکو پر رکن باندې تاثیر کوي. کمیسیون باید کوشش وکړي چې رقم په اوچات کی او دغه د غزو لپاره باید فکر وکړي. مونږ ته بیا هم ټینګار کوم چې صرف هم په بلون اکتفا کی او نور کار نه سره کی. زه بیا ډېر خوشبینه نه یم کېدای شي د رقم په ټاکنو پروسه باندې له 3 میلیون یا 3 میلیون پورته ولاړ نه شي.
ښاغلی رشید وایي د نوملیکونکو کسانو د شمیر په اړه د انتخاباتو کمیسیون لخوا وړاندې شوې شمیرې دقیقې نه دي او نوموړی له دغه کمیسیون نه غواړي چې دغه بهیر د یوې مودې لپاره نور هم وغځوي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
عمر دل چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تمه لري چې په راتلونکو انتخاباتو کې د رایې کارولو لپاره 2 میلیونه کسان نومونه ولیکي. د افغانستان د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخابات د تلیه میزان په 23 کېږي. خو د جمهوري ریاست انتخابات به راتلونکی میلادي کال ترسره کېږي. اجرایي رئیس عبدالله عبدالله وایي چې د افغانستان د جمهوري ریاست په راتلونکو انتخاباتو کې د ځان د کاندیدولو یا د تېر وار په څیر د قدرت د شریکولو احتمال نه ردوي. ښاغلی عبدالله په لندن کې په یو مرکه کې ویلي چې د قدرت د سولیز انتقال لپاره د افغانستان په اساسي قانون کې بدلونونو ته اړتیا سته او زیاتوي چې د ملي یووالي حکومت له جوړېدو پرته د افغانستان بقا په خطر کې وه. احمد تکل او نور تفصیل.
اجرایي رئیس عبدالله عبدالله وایي دا امکان نه ردوي چې یو ځل بیا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې ودرېږي او یا له خپلو سیاسي سیالانو سره د ګډ حکومت پر جوړولو موافقه وکړي. ښاغلی عبدالله له رویټرز خبري اژانس سره په ځانګړې مرکه کې دا څرګندونې کړې. هغه دې پوښتنې ته چې آیا د ولسمشرۍ په راتلونکو انتخاباتو کې به ځان کاندید کړي کنه، په ځواب کې وخندل او ویل ستاسو په نظر دا سم کار دی چې زه په دې اړه اعلان همدا اوس له دې ځایه وکړم؟ اجرایي رئیس دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې په رسمي سفر لندن ته تللی او له برتانوي چارواکو سره د تروریزم پر ضد د جګړې او د افغانستان د سولې په اړه خبرې کوي. ښاغلی عبدالله چې دوه ځلې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې ماته خوړلې وویل دا احتمال نه ردوي، خو د زیاته کړه چې په دې اړه تر اوسه پرېکړه نه ده کړې. عبدالله وویل مهمه دا ده چې د افغانستان راتلونکي انتخابات د تیرو انتخاباتو په څیر د حیاتي بحرانونو له راتلو پرته یقیني شي. خو ښاغلی عبدالله ټینګار کوي چې د قدرت د سولیز انتقال لپاره په اساسي قانون کې اصلاحات حتمي دي، ځکه د ده په وینا د هیواد اساسي قانون د ولسمشر لپاره خورا زیات صلاحیتونه تضمین کړي، خو د سیال کاندید پلویان په تش ډاک پاتې کیږي. عبدالله وویل متمرکز سیستم د ټولو ستونزو په سر کې دی او په تیر وخت کې نورې ستونزې هم رامنځته کړي دي. عبدالله عبدالله تیر دوه انتخابات بلک توپیر یو ځل حمید کرزی او وروسته اشرف غنی ته بایلودل. دواړه ځلې بایللو کاندیدانو پر ګټونکي کاندید د پراخو درغلیو تور ولګاوه. خو غنی د متحدو ایالاتو د هغه مهال د بهرنیو چارو د وزیر په نوښت د سیاسي موافقې پر بنسټ عبدالله ته په حکومت کې نیمایي برخه ورکړه. عبدالله د 2014 کال بحران ته د اشاره پترس کې ویل چې د ملي وحدت د حکومت له جوړېدو پرته د افغانستان بقا په خطر کې و. عبدالله وایي د دواړه ځلې د بحران د مخنیوي لپاره په خپل خوخه له صحنې ووت، نو ځکه وړاندیز کوي چې افغانستان باید د قدرت د شریکولو یو سیستم ولري څو په راتلونکي کې د بحران مخه ونیول شي. عبدالله وایي چې د دې ډول بحرانونو د مخنیوي لپاره افغانستان داسې یو پارلماني سیستم ته اړتیا لري چې د ده اوسنی پوست ته ورته د اجرایه صدر اعظم په څیر یو څوکۍ ولري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په نورستان کې پولیس وایي له تیرو 3 میاشتې معاشونه نه دي اخیستي چې له کبله یې له ګڼو ستونزو سره مخامخ سوي دي. دوی وایي له تیرو 2 میاشتو ورته ویل کیږي چې د بایومیټریک پروسه پیلیږي چې ورسره به د دوی معاشونه پروسس سي. په دې اړه تفصیل د روح الله نوري په راپور کې.
د نورستان ولایت د اکثر ولسوالیو ملي پولیسو د څلورمه میاشته چې معاشونه یې نه دي اخیستي. د نورګرام ولسوالۍ امنی قومندان اختر محمد د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته پولیسو ته د معاشونو نه رسیدو د ستونزې په اړه وویل.
تنخواه د 3 میاشتې د 4 میاشتې شروع دی، نه مې دي اخیستې او بایومیټریک د پاره د موضوع درولی.
موږ هڅه وکړ چې په برګي مټال، کامدیش، منډول او دواب ولسوالیو کې پرتو پولیسو سره هم په یاد ستونزه خبرې وکړو، خو هغوی سره د تلیفون په وسیله په اړیکو نیولو بریالي نه شو. خو د نورستان والی حافظ عبدالقیوم د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه یوازې د واما او وانت ویګل ولسوالۍ او مرکز پارون پولیس بایومیټریک شوي او نور ټول له یادې پروسې پاتې دي او غوښتنه یې دا ده چې څومره زر کېدی شي باید ټول پولیسي بایومیټریک شي او معاشونه ورکړل شي.
د نورستان هغه بعضې سیمې چې ډېر لرې پرتې علاقې دي الته د پولیسو بایومټریک نه دی شوی لکه د کامدیش ولسوالی برګ مټال ولسوالی دواب او منډول ولسوالی او نورګرام ولسوالی الته د پولیسو بایومټریک نه دی شوی تنها په مرکز و ما وایګل کې د پولیسو بایومټریک شوی وختونه مودا ده چې دولت باید سہولت برابر کړي چې هغه بایومټریک شي په دې سختو شرایطو کې هغه وظیفه هم اجرا کړي او معاش مرته ملو نشي نو دا به نه انسان
د یادونه ورد چې د هیواد پاکستان روسي مکه خیلی پولیس خیلی خون کی خیلی معلولین او د دولت په هر برخه کې د خیلی کارکونکو په نوم مسولینو معاشونه خستل هم دې خبري وسنې حکومت مجبور کړ چې ټولو کارکونکو ته د بانک للاري معاشونه ورکړي او د بایومټریک په وسیله خپل دفترونه او صفونه له خیلی کسانو خلاص کړي او د دولت بودیجه محفوظه کړي
ومردل چې په نورستان کې پولیس شکایت لري چې له تیرو دریو میاشتې ماشونه نه دي اخیستي چې له کبله یې له ګڼو ستونزو سره مخامخ شوي دي. د افغان امنیتي ځواکونو د ملاتړ پر مسله او د افغانستان د سولې پر پروسه د ناټو په مقر کې هم بحثونه کیږي. نن د بلجیم پلازمینه بروکسل کې د ناټو د 9 غړو هیوادونو او هغو هیوادونو دفاع وزیران چې د غوث ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې په افغانستان کې پوځیان لري د افغانستان په اړه بحث کوي. احمد شیبر په بروکسل کې دی چې د ناټو دغه غونډه تعقیبوي. شیبر صاحب، تر اوسه پورې د دې غونډې د جریان په اړه کوم معلومات راکړي چې د افغانستان پر وضعیت یا پر افغانستان تر اوسه خبرې سی بیا کیږي؟
مننه سلی صاحب. د ناټو د 9 غړو هیوادو دفاع وزیرانو نن د هغو هیوادو له دفاع وزیرانو سره د افغانستان په ارتباط غونډه وکړه چې د غوث ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې په افغانستان کې پوځیان لري. په دې غونډه کې د افغانستان دفاع وزیر طارق شاه بهرامي هم ګډون کړی و. د غونډې برخوالو افغانستان ته د غوث ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې د نورو بهرنیو سرتیرو د لیږلو موضوع وڅېړله. همدارز له افغان ځواکونو سره تر 2000 کال وروسته د مرستو پر مسلې خبرې وشوې. خو دغه پریکړو او دغه څېړلو د دې لپاره چې د تړلو دروازو تر شا د غونډه وه تر اوسه پورې معلومات له رسنیو سره نه دي شریک شوي. په همدغه شیبې کې چې زه له تاسو سره خبرې کوم، د ناټو عمومي منشي خبرې غونډې ته حاضرې شي او په څو شیبو کې په خبرې غونډه کې د دغو غونډو جزئیات له رسنیو سره شریک کړي. البته یو یادونه وکړم چې د ناټو عمومي منشي پرون هم دې ته اشاره وکړه چې د افغانستان ته د نورو پوځیانو د لیږلو مسله او د افغان ځواکونو سره له 2000 کال وروسته تر 2040 کال پورې به موافقه شاید د ناټو د دفاع وزیرانو په غونډه کې وشي. خو روسي پریکړه به 15 اونۍ وروسته د ناټو د مشرانو په غونډه کې همدلته په بلجیم کې کیږي.
ډېره مننه احمد شیبر. په بروکسل کې ومردل چې نن د بلجیم پلازمینه بروکسل کې د ناټو د 9 غړو او هغو هیوادونو دفاع وزیران چې د غوث ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې په افغانستان کې پوځیان لري د افغانستان پر وضعیت بحث کوي. د افغانستان دفاع وزیر طارق شاه بهرامي هم په دې غونډه کې برخه لري. د دفاع وزارت سرپرست ویاند بریج جنرال محمد رادمنش ازادي راډیو ته ویل چې د ناټو په دې غونډه کې د افغانستان پر سوله او د ملي دفاعي ځواکونو پر ملاتړ بحث کیږي.
په دغه جلسه کې سه ټول د ناتو وزیران اشتراک کوي. د افغانستان د ملي اردو د حمایت په مورد او همدارنګه د صلح په مبارکه هم ځینې مسائل حالت بحث کیږي او هدف یې دا ده چې په افغانستان کې باید صلح رامنځته شي او د تروریزم په مقابل کې دا هیوادونه چې ناتو پورې ارتباط لري د افغان ملي اردو سره په ډیر ښه توګه لکه مخکې ادامه به ورکړي چې تر 2040 پورې د مونږ ملي اردو په خپل پخو کې ودرېږي.
د اوس لپاره د غوث ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې په افغانستان کې نږدې 16000 بهرني سرتیري دی راځي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د افغانستان د ښځو د سوداګرۍ او صنایعو د خونې مسؤلان وایي که حکومت ورته د زیربنا او بازارموندنې په برخه کې اسانتیاوې برابرې نه کړي د افغان میرمنو تولیدات به له سختو ستونزو سره مخامخ سي. دوی دا خبرې د پنجشنبې په ورځ کړې دي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
په افغانستان کې د لاسي صنایعو تولیدونکو ښځې له حکومت غواړي چې د دوی د تولیداتو د ښې پیژندنې لپاره دی په هیواد کې دننه او بهر منظم نندارتونونه جوړ کړي. د خزو د لاسي صنایعو د یو تولیدونکي شرکت مشر فلورانس د پنځشنبه پر ورځ په کابل کې د افغان مېرمنو د لاسي صنایعو او د ځینو میوو کرنیزو محصولاتو او لبنیاتو د پروسس په یو نندارتون کې آزادي راډیو ته وویل.
اگه نمایشگاه داشته باشیم خوب است فروش ما، اگه نمایشگاه نباشه و بازار هم
دی وویل که نندارتون ولرو بیا مو خرسلاو خوبی، که نندارتون و نلرو بازار هم نلرو او تولیدات مو نخرسیگی، دومره بودیجه مونږ نه لرو چې کارګر ورته ونیسو او له یو ځای بل ته انتقال کړو. که د ښځو د تولیداتو لپاره یو ځانګړی ځای موجود وي خرڅلاو به مو ښه وي.
فروشات مو خوب و دیگه.
د زیربناو مسلکي ظرفیتونو او د افغان مېرمنو د لاسي صنایعو او د ځینو میوو او ځمکنیو محصولاتو لپاره د مناسبو ځایونو نشتوالی هغه ستونزې دي چې د افغانستان د ښځو د سوداګرۍ او صنایعو د خونې مسؤلین یې په ګوته کوي. د دغه خونې د معلوماتو له مخې د افغانستان د ښځو د سوداګرۍ او صنایعو په خونه کې 855 مېرمنې رجستر شوې چې د هیواد په 4 ولایتونو کې په لږو مالي او مسلکي امکاناتو یو شمېر تولیدي شرکتونه فعال کړي دي. په دغو شرکتونو کې لاسي صنایع تولید او ځینې وچې میوې او ځمکني محصولات پروسس او د خرڅلاو لپاره د هیواد بازارونو ته وړاندې کیږي. دغه خونه وای په دغه تولیدي شرکتونو کې سکم 9600 مېرمنو ته په مستقیمه او غیر مستقیمه توګه د کار زمینه برابري شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې د راپورونو له مخې د افغانستان شاوخوا 60 کلنو نامنیو د نارینهو تر څنګ ښځې هم ځپلي او له سختو اقتصادي ستونزو سره مخې کړي دي. افغان چارواکي د افغانستان د ښځو د سوداګرۍ او صنایعو د خونې د وړاندیزونو په اړه وایي چې د افغان مېرمنو د سوداګرۍ وده او پراختیا د حکومت په لومړیتوبونو کې ده. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د وزارت ویان مسافر قوقندي له ازادي راډیو سره په خبرو کې له سوداګرو ښځو سره د حکومت د مرستو د پلانونو په اړه وویل. د وبل د حکومت ټول ارګانونه دي د سوداګرو ښځو غږ واوري. په ټولو بهرنیو نندارتونونو کې 80% ښځې ګډون لري. د حکومت ټول ارګانونه مکلف دي چې د افغان مېرمنو تولیدات له ټاکلې بیې نه 80% لوړ واخلي. په خوا تر دې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په خپلو ویناګانو کې ویلي چې د حکومت اړوندو ارګانونو ته پکار ده چې د هیواد د سوداګرو ښځو فعالیتونو ته اسانتیاوې برابرې کړي تر څو د دوی تولیدات د بهرنیو مارکیټونو جوګه شي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر ویلي د دې لپاره چې د 2015 میلادي کال اټومي موافقه خوندي پاتې سي د موافقې پاتې غړي باید د ایران اقتصادي زیانونه جبران کړي. ملالی بشیر او نور تفصیل.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف ویلي چې د امریکا د سرزوری تاکتیکونو د مخنیوي او د امریکا د بندیزونو په نتیجه کې د ایران د اقتصادي زیانونو د جبران کولو لپاره دي د نړۍ قدرتونه د 2015 کال اټومي موافقې ته ژمن پاتې سي. دا خبره ظریف په یو لیک کې کړې چې د ده پر ټویټر پاڼه د پنځشنبه په ورځ خپور سو. جواد ظریف ویلي د موافقې د خوندیتوب لپاره حتمی ده چې د موافقې نور غړي هیوادونه دي د ایران هغه اقتصادي زیانونه جبران کړي چې له اټومي موافقې څخه د امریکا د وتلو او پر تهران د نورو بندیزونو لګولو په نتیجه کې ایران ته واوښتل. د ویلي چې ایران اوس ګوري د موافقې پاتې غړي هیوادونه څه ډول هغه ګټې تضمینولای سي چې د موافقې په نتیجه کې باید د ایران خلک ورڅخه برخمن وي. جواد ظریف همدارس خبرداري ورکړی چې که ګټې خوندي نسي ایران حق لري چې له موافقې څخه د امریکا د وتلو په نتیجه کې اقدامات وکړي. د ظریف دا غوښتنې په داسې حال کې ده چې یو شمیر شرکتونو اعلان کړی چې له ایران به ووځي که نه د سرغړونې په صورت کې به د امریکا د بندیزونو په نتیجه کې میلیاردونه ډالر جریمه سي. هغه شرکتونه چې په بشپړه توګه یا نیمایي وتلو خبره یې کړې ده ټوټال، رینالټ، ریلایانس، الایانس، ډیزی بانک، دانسکی بانک، بی سی پی، مارسک او کی بی سی دي. د څېړونکو د اټکل له مخې د دغو شرکتونو د وتلو په صورت کې اقتصادي زیانونه تر میلیاردونو ډالرو رسیږي. یوازې د ایران د خامو تیلو بازار ته شاید د صادراتو او عوایدو په برخه کې له کال 10 میلیارد ډالر زیان ورسیږي. په لیک کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف د نړۍ له هیوادونو غوښتي چې د ده په وینا د واشنګټن د سرزوري تاکتیکونو پر وړاندې ودرېږي. دا په داسې حال کې ده چې د ایران ولسمشر حسن روحاني په چین کې د جون په 9 او 10 نیټه د شانګهای همکاریو سازمان په سرمشریزه کې ګډون کوي. دا سرمشریزه له ایران او منځنۍ آسیا سره پر اقتصادي اړیکو پراخولو متمرکزه ده. ایران د دغه سازمان ناظر هیواد دی. ویل کېږي د روسیې او چین د مشرانو په حضور کې شایي د نړۍ له قدرتونو سره د ایران د 2015 کال له اټومي موافقې څخه د امریکا د وتلو په اړه هم خبرې وسي، خو د ایران اټومي موافقه د رسمي خبرو په اجنډا کې نه ده شامله. د چین ولسمشر شي جین پینګ به د سرمشریزي په څنډه کې له روحاني سره وویني.
د فرانسې ولسمشر له خپل امریکایي سیال څخه غوښتي چې له خپلو متحدانو سره د تجارتي جګړه نه پیلوي. ایمانوئل ماکرون ویل دی او د کاناډا صدر اعظم جوستن ترودو به هڅه وکړي چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته قناعت ورکړي چې پر خپلو متحدي هیوادونو د تجارتي تعرفې وضع کول د دوی ترمنځ پر تجارت ناوړه اغیز کولای سي. احمد تکل تفصیل وړاندې کوي.
د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون خپل امریکایي سیال ډونالډ ټرمپ ته خبرداری ورکړی چې له خپلو متحدانو سره د تجارتي جګړه نه پیلوي. ماکرون وویل که امریکا داسې وکړي نو د نړۍ د سترو صنعتي هیوادونو د ټولنې جی او د نورو غړو لخوا به له انزوا سره مخامخ شي. ټاکل شوی چې د جی او ټولنې د غړو هیوادونو سرمشریزه نن او سبا د کاناډا په کیوبک ایالت کې جوړه شي. ښاغلی ماکرون په دې غونډه کې د ګډون لپاره پرون کاناډا ته ل روانېدو مخکې په یو پیغام کې ولیکل چې ولسمشر ټرمپ حتما نه غواړي چې هیواد یې منځوي شي، خو که اړتیا پېښه شي نو د ټولنې پاتې غړي به هم د یوې شپږخیزې موافقې له لاسلیک کولو ډډه ونه کړي. ماکرون لیکلی چې د جی او پاتې شپږ غړي په یو رښتینې نړیوال قدرت بدل شوي دي او امریکا باید دا خبره هیره نه کړي چې دا هیوادونه په ګډه د امریکا په پرتله لوی مارکیټ جوړولی شي. ولسمشر ټرمپ د ښاغلي ماکرون د پیغامونو په ځواب کې پر ټویټر ځوابي تبصرې ولیکلې. هغه په خپلو تبصرو کې ویلي دي چې دای په کاناډا کې د جی او په غونډه کې د تجارت په برخه کې د خپل هیواد د ګټې لپاره ګډون کوي، ځکه د په وینا له نورو هیوادونو سره تجارتي موافقې ټولې د امریکا په تاوان دي. ښاغلی ماکرون د جی او د سرمشریزه کوربه هیواد کاناډا ته له رسیدو وروسته له ولسمشر جاستین ترودو سره د کتنې پر مهال وویل د دوستانو ترمنځ باید تجارتي جګړه نه وي. ښاغلی ماکرون څرګنده کړه چې د جی او له سرمشریزه مخکې به د برتانیا، ایټالیا او جرمني له مشرانو سره هم وګوري. ستاسو له پیغامونو.
السلام علیکم، زه عبدالعزیز خاطری زوی د ارغنده ولسوالۍ څخه ازادي راډیو ته زنګ وهم او سلامونه ورته وایم کارکوونکو ته. وروسته تر سلامه دغه پیشنهاد چې مشرف غني صاحب کړی دی د اختر په باره کې ده، او دا ځینې وړاندیز دي، او دا د ګردو مسلمانانو او د ګردو افغانانو خوښ دي چې دا یوه تبي که لس ورځې وربند د طالبانو سره به دا څلوېښت کاله چې داسې خبره چدر وسه وکړي، او خدای تعالی دې وکړي چې طالبان یې هم ورته راعملي کړي په دا لس ورځې چې دا وربند وسي، نو به د مسلمانانو زړه ته ولویږي، د افغانانو چې یو وخت سوله راتلونکی ده په دا رقم باندې چې دوی یو لږ لږ ترک کوي، یو لږ لږ د څراغ رڼا معلومېږي، نو بیا زموږ زړه ته لویږي چې انشاءالله سوله راتلون چې د خدای تعالی د سولې راولي د دې روزې په برکت. والسلام.
سلامونه، د ما نوم ګل رحمان افضلی وردګ دی، زه د ایران څخه خبرې کوم. زه خپل سلامونه د افغانستان ټولو هیوادوالو ته او د ازادۍ ټولو کارکوونکو ته وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې دغه مبارک میاشت د روژې د افغانستان د سولې وګرځي. او ښاغلی محمد اشرف غنی صاحب ډیر ښه پیغام کې ښودل پر دې ازادۍ کې، ما واورېدل چې مخالفین د نور آتش بس وکړه او غوښتنه یې ترې وکړله. موږ ډیر خوشحاله شو. انشاءالله رحمان د ټولو افغانانو دغه آرزو ده چې په افغانستان کې صلح راشي او طالبان هم سولې ته غاړه کېږدي، او دغه جنګ چې هر چا په موږ باندې تپلی دی او دغه نور په افغانستان کې ختم شي، او هر افغان دې په دې باندې پوه شي چې د جنګ د لارې هېڅوک نه شي کامیابېدی. موږ باید سولې ته، پرمختګ ته مخه کړو، په افغانستان کې سوله وغواړو، په هر ولایت، په هر ولسوالۍ، په هر کلي کې. دا یو ډېر ښه پیشنهاد و د ښاغلي محمد اشرف غني صاحب د رادیو ازادۍ نه. ډېره مننه ترې کړم. سلام علیکم.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
سنگاپور غواړي سږ کال د نړۍ تر ټولو د اوږده هوایي سفر ریکارډ ټینګ کړي. نور له اسمت سروان اوري.
سنگاپور غواړي چې د سږ کال په اکتوبر میاشت کې د نړۍ تر ټولو د اوږد هوایي سفر ریکارډ ثبت کړي. دا پرواز به چې 8:15 بوي د سنگاپور له چانګي هوایي ډګر پایل او د نیویارک په نیویارک هوایي ډګر کې پایته ورسیږي. د سنگاپور هوایي شرکت وایي په نړۍ کې تر ټولو د اوږد او بې وقفي هوایي سفر خدمات یو وار بیا د اکتوبر په میاشت کې پیلوي. عموما په اوږدو سفرونو کې الوتکې څو ځایه په هوایي ډګرونو کې تم کیږي. حاضر دمه تر ټولو د اوږد الوت ریکارد قطر ایرویز ثبت کړی دی چې له دوحې څخه د نیوزیلند تر آکلند پورې و. د سفر 12:40 دوام وکړ. د سنگاپور او د امریکا د نیویارک په هوایي سفر کې به له 350-900 ULR الوتکې کار واخیستل شي. په دې الوتکه کې 161 سپرلۍ ځای شي. د سنگاپور هوایي شرکت له 2004 څخه تر 2014 پورې هم غوښتل چې همدومره اوږد او بې وقفې سفر وکړي، خو د دې لپاره چې د دې هوایي شرکت عواید تر اټکل کم شول پرواز لغوه کړ.
د ازادي رادیو په دې خبرونه کې د ازادي او اوریدونکو پروګرام خبرو، خو اوس د مهمو خبرونو لنډیز له نوریاس نوري ناورو.
د ناتو عمومي منشي یو ور بیا وسلوالو طالبانو ته د افغان حکومت د سولې د وړاندیز ملاتړ وکړ او له هغوی هم وغوښتل چې د سولې خبرو ته انکېني. یان ستولتنبرګ دغه څرګندونې نن د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د ناتو په مخر کې د افغانستان په اړه د دې تړون او د افغانستان په ماموریت کې د شاملو هیوادونو د دفاع وزیرانو تر غونډې مخکې خبر اعلان ته وکړې. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو لوړ پوړي قومندان امریکایي جنرال جان نیکلسن بیا چې په دې غونډه کې ګډون کړی وایي پر وسلوالو طالبانو د افغانستان د حکومت د حملو بندول به د دوی ځواکونو ته د ښه امکانات برابر کړي چې په دې هیواد کې د اسلامي دولت پر ډلې یا داعش حملې سخت کړي. په لغمان ولایت کې په یو موټر سایکل د ځای په ځای شوي ماین په چاودنه کې لږ تر لږه 4 وژل شوي او 12 ټپیان دي. د لغمان د والي ویان سرحدي ځواک ازادي راډیو ته وویل چې په دې چاودنه کې د مولوي محمد یونس شمخیل په ګډون 4 وژل شوي او 12 ټپیان دي. د هرات په شندن ولسوالۍ کې بیا په یو جمعه د نامعلومو وسلوالو په حمله کې 2 وژل شوي او 9 ټپیان دي. مخکې دي 9 د وژل کېدو خبر ورکړل شوی و. د هرات د امنیت قومندان عبدالوکیل وطن یار ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو چې شمېر 12 تنو ته رسید نن غرمه مهال پر دې جمعه حمله وکړه او وروسته په تیښته بریالي شول. د سوریه د یاغیانو تر کنټرول لاندې یوه سیمه کې د روسیې د هوایي ځواکونو په مشکوکو بریدونو کې لږ تر لږه 8 کسان وژل شوي. دا خبره د سوریې د بشري حقونو د څارنې ډلې چې دفتر یې په لندن کې ده کړې ده. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین له چینایي مشرانو سره د خبرو او د شانګهای د همکارۍ د سازمان په سرمشیزه کې د ګډون لپاره د چین پلازمینې پیکینګ ته ورسید. او په داسې حال کې چې د نړۍ د سترو صنعتي هیوادونو مشران په کاناډا کې د نننۍ سرمشریزې لپاره تیاری نیسي. د فرانسې ولسمشر پرون د متحدو ایالتونو ولسمشر ته خبرداری ورکړ چې له خپلو دوستانو سره د تجارتي جګړه نه پیلوي.
د ازادي او اوریدونکو پروګرام په همدې خبرونه کې اوریدل سي. ورپسې د روژې مبارکې میاشتې په مناسبت د ازادي راډیو د ځنګړې لړۍ یو بل برخه هم خبرو. خو تر هغه مخکې بل راپور راخلو. په 1994 میلادي کال کې د قزاقستان، قرغیزستان، چین، روسیې او تاجکستان ترمنځ د پولي د امنیت لپاره د شانګهای 15 په نوم یو توافق رامنځته شو چې وروسته د شانګهای همکاري په سازمان بدل شو. دغه سازمان نن په سیمه او ټوله نړۍ کې د پراخې کچې د پلانونو لیدلوري لري چې اقتصادي برخه ډېره قوي. نور تفصیل له ملالی بشیر څخه.
ټاکل سوی ده د جون په 9 او 10 نیټه د چین په ساحلي ښار قینداو کې د شانګهای همکاریو سازمان غونډه جوړه سي. په دې سازمان کې د چین او روسیې ترڅنګ قزاقستان، ازبکستان، قرغیزستان، تاجکستان، پاکستان او هندوستان غړیتوب لري. دا سازمان په رسمي توګه په 2001 کال کې جوړ شو چې تر دې مخکې ځینې غړي هیوادونه پر سرحدونو د ستونزو د حل او تروریزم پر وړاندې د مبارزې لپاره سره راټول شوي وو. خو وروسته له هغه چې د امریکا په مشرۍ نړیوال ځواکونه افغانستان ته ننوتل، په ځانګړې توګه په منځني ختیځ کې د امریکا د نفوذ کمولو په خاطر دغه سازمان رسمي بڼه خپله کړه. په وروستیو کلونو کې دغه سازمان پر اقتصادي برخه ډیر تمرکز کړی، لکه د چین د یو کمربند یوې لارې چې پکې ترانزیتي مرکزونه هم رول لوبوي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس تر راپور له مخې تیره اونۍ د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یې وویل چې په قینګداو کې د شانګهای همکاري سازمان غونډه به د یو کمربند یوې لارې پر جوړولو تمرکز کوي چې په سیمه کې اقتصادي همکاري زیاته سي. خو اسوسییټډ پریس خبري اژانس په واشنگتن کې د ستراتیژیکو او نړیوال مطالعاتو په مرکز کې د آسیا د برخې رئیس جانتن هلمن له قول لیکلي چې هندوستان دې خبرې ته شایي خوشبیني ځکه څرګندونه کړې چې په آسیا کې د نفوذ په برخه کې د چین یوازینی سیال دی او د دې سازمان لغړی هیوادونو څخه یوازینی هیواد دی چې د یو کمربند یوې لارې نوښت لملاتړی ډډه کړې ده. اسوسییټډ پریس د څېړونکو له قول لیکلي د دې لامل شایي پر چین د هندوستان بې باوري هم وي، ځکه دوی د مالیا د لانجمن سیمې په خاطر په 1920 کال کې جګړه هم کړې ده او تیر کال د دواړو هیوادونو ځواکونه لس اونۍ د جګړې لومړۍ کرښې ته آماده وو. روسیه که څه هم لږ څه د یو کمربند یوې لارې نوښت منلی، خو دغه هیواد غواړي په سیمه کې د اروپایي آسیایي اقتصادي ټولنې رامنځته کولو سره خپل اقتصادي او سیاسي نفوذ پراخ کړي. څېړونکي وایي د منځنۍ آسیا هیوادونه هم مسکو ته نږدې کېږي، ځکه نه غواړي په بشپړه توګه د چین تر نفوذ لاندې پاتې سي. ویل کېږي هندوستان به په امنیتي برخه کې پر خپل ګاونډي او د چین پر نږدې ملګري هیواد پاکستان ټینګار کوي چې د هغو سختریزو ډلو پر وړاندې جدي اقدامات وکړي چې په هندوستان او افغانستان کې حملې کوي. افغانستان په دغه غونډه کې د ناظر په توګه ګډون کوي.
آزادي او اوریدونکي، جوړونکي فریبا ظاهر.
د ازادي اوریدونکو د خبرونه مینوالو، زما فریبا ظاهر سلامونه او نیکه هلی ومني. ستاسو د خوشی په هیله د نن ورځې پروګرام کې مو د کندهار د اوسیدونکو ستونزې او شکایتونه د دغه ولایت له مسولینو سره شریک کړی دي، ځکه په تیرونیو کې ډېر شکایتونه مشته د همدې ولایت څخه راغلي دي چې د خبرونه د وخت سره سم مي ځینې پوښتنې د بیلګې په ډول د کندهار د والي ویان داود احمدي سره شریک کړي. تر یوې لنډې وقفې وروسته به یې واورو.
آزادی او اوریدونکو، ستاسو د تلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
د کندهار د والی ویان شغلی داود احمدی ستاسو مننه کوم چې زموږ بلنه مو منل. د کندهار د یو شمېر اوسیدونکو ستونزې به ستاسو سره شریک کړو. لومړی یو ورور دی چې دوی د اوبو څخه شکایت لري، البته یو نه دوه پیغامونه دي چې عین مشکل لري. د دواړو ژغونو به پرله پسې واورو.
محمد حسن شریفی یم، زموږ په کندهار ولایت پنجوایی فورسوالی کې د اوبو زیات مشکلات دي. نو د دولتي چارواکو څخه هیله کوو چې زموږ د اوبو مشکل را حل کړي. وسلام.
بله، او د دوم دوست مو داسې وایي.
د کندهار ولایت پنجوایی ولسوالی د سلاوات کلي سره جبله خبره کوم. موږ به د سلاوات په کلي کې بېخي به اوبو سره ډېر په تکلیف یو. د اوبو ګول پر شل متره په 15 متره د اوبو ګول دی. بلا باغونه دا خو مونه تږی دي، دا خو خراب چیز خراب چیز ده. څنګه به نسکي دا کولی؟ زموږ د حکومت څخه دا هیله و ارزو ده که موږ ته برمې ووایي، دا دیندارو برمې راته ووایي، موږ به ډېر خوشحاله شو. وسلام.
بله احمدی صاحب، د دې دوستانو پوښتنو ته تاسو جواب لرئ.
بله، متاسفانه چې سږ کال په کندهار او هیواد کې وچکالي ده. په تېرو کلونو کې به په کندهار کې د دهلې بند چې دی د دې کاسه به ډکه شوله او بیا به پرچاوه وختي واوښتله. بند به د بند اوبه به بندې وې او پرچاوه به واوښته، د هغې نه به خلکو استفاده کوله، باغونه او ځمکې به ورباندې خړوبولې. خو سږ کال متاسفانه چې د نوو رښتونو له امله په دهله کې دا مشکل دی، د اوبو ستونزه شته ده. حکومت د ولایتي اداره د اوبو د ویش په تنظیم باندې مصروفه ده. د دوی روز مخکې هم د پنجوایي ولسوالۍ څو اوسیدونکي راغلي وو، هغه د کندهار د والي ښاغلي زلمي استاد سره وکتل. هغوی بیا اړوند مسؤلینو ته لارښوونه وکړه چې په جدي توګه د دوی مشکل وحل کړي، او دا یو حقیقت دی چې د وچکالۍ له امله د اوبو سطحه ښکته تللې ده. د هغه کسان چې د څاګانو یا برمې درلودلې هغه اوس یې سوي دي، او په دې مورد کې حکومت هم ولایتي اداره د اړوند مرستندوی هیوادونه هم د مرستې غوښتنه کړې ده چې د کتلو د ساو کې خلکو ته برمی وي او همدارنګه چې د یو مشکلی ورته حل شي.
بلې مننه کوم. د یو بل اوریدونکي مشکل او ستونزه به هم واورو.
زه د کمنار والا د سم والا کته خبرې کوم. ما د حکومت څخه دا خواهش چې د عوامه سر ونه کړي زموږ د ترافیک پولیس ماشینونه نه ځواله کړي. په روژه د ترافیک پولیس ټولو پر مشکل کې دي. په دې سخت مشکل کې دي. زه د حکومت څخه دا غیله کوم چې دا ماشینونه دی ځواله کړي.
احمد صاحب، چون مسله د ماشونو ده، د یو بل دوست پیغام ما ورو چاغوی هم د ماش څخه شکایت لري او د پیغام رساله ده، به مو ورو بیا دواړو ته جواب ورکړي.
السلام علیکم. زه د کندهار ولایت د تنظیمی نه د نورانی د خان منځنۍ ښوونځي خبرې کوم. زموږ د مکتب چې تعلق دی د شهر و میاږي کې زه خپل د کوم منظم ما خپل دروست پر یو ورکی تنخانه دلته دا اوس کم مسلمانی د پټي وخت په ذکر آیا د یو رته برځانه لرو. زه جناب رئیس صاحب هله کوم چې لازم کار وکړي، فکر وکړي چې وکړو ورودان.
احمد صاحب،
د دې دواړو خبرې مې واورېدل چې یو زموږ امنیتي ځواکونه منصوب و، البته پولیس بل هم د معارف کارکوونکی و. دا یو ستونزه د پولیسو د معاش په تاخیر کې متاسفانه شته ده، چې هغه هم دا د نوي سیستم یا د بایومیټریک کولو مشکل دی. هغه هم د کورنۍ چارو وزارت، هم دفاع وزارت، چې دغه سرحدي پولیس او امن اعظم پولیس هم اوس د دفاع وزارت ته راوښتي دي. نو د هغوی او همدارنګه د مزمور د امنی پولیسو ماشونه ځنډېدلي دي. دوی د بایومیټریک لپاره کوم مسؤلین چې رالېږلي دي یا کوم تخنیکي خلک چې رالېږلي دي، هغه یو ټیم د درې نفره دي. اوس دا درې نفره او د زرګونو پولیسو بایومیټریک کول دا ډېر کم دي. موږ د تیره جمعه هم د استاسو د لارې د ولایت په ولایت خپرونه کې هم دا مسله توضیح کړه، دا واضح کړه چې د کورنۍ چارو وزارت محترم رهبری د کندهار ولایت پولیسو ته جدي توجه وکړي او هغه د بایومیټریک ټیمونه چې دي هغه باید دلته په کندهار کې زیات کړي، تر څو د پروسه چټکۍ مخته ولاړه شي. او همدارنګه دغه د بایومیټریک پروسه چې ده، دوی دلته ډیټابیس ورته جوړوي په کمپیوټر کې، بیا دوی هغه مرکز ته وړي. دا به نور هم د پروسه اوږده شي. دا واقعا زموږ پولیس د ستونزو سره مخامخ کوي او اوس هم مخ دي. نو د کورنۍ چارو وزارت ته مداخله ده چې ژر تر ژره دغه د بایومیټریک ټیمونه په کندهار کې ښار او حوزو او ولسوالۍ کې زیات کړي، چې د بایومیټریک پروسه ژر ختم شي او پای ته ورسیږي او د پولیسو زموږ د وطن د ساتونکو ماشونه حواله کړل شي. او د معارف په اړه باندې درته وایم، په معارف هم په دغه موضوع باندې د بایومیټریک په سیستم په موضوع باندې مصروف دی. هغه هم په دې باندې کار کوي، ځکه چې هلته مرکز سره دا شکونه و چې په ځینو ولایاتو کې کېدای چې د خیالي مکتبونه، خیالي معلمین موجود ولري، خیالي پرسونل موجود ولري، خو هغه هم داسې په سړه توګه روانه ده پروسه. نو دا یو مشکل دی د ماشو د دغه په اړه. نو په دې اړه باندې زموږ د ولایتي ادارې غوښتنه د مرکزي ادارې نه معرف نه د کورنۍ چارو محترم وزارت و د معرف د محترم وزارت ته مو هیله دا ده چې دوی دا پروسه ګړندۍ کړي. دلته د کندهار ښار په امنیتي حوزو په مکاتبو کې او بیا په ولسوالیو کې، تر څو دا خلک خپل ماشونه واخلي.
بله، مننه کوم. احمد صاحب، مخکې یو پولیس سرحدي پولیسو چې د معاش مشکل، اوس بیا د کندهار ځینې اوسېدونکي په خپله د پولیسو د چلند څخه شکایت لري، د دوی څخه به یې واورو.
رحیم الله یم، د کندهار څخه نظام لته والی دی. دلته په کندهار کې ځینې پولیس چې د خلکو سره بد وضعیت کوي، د خلکو هېڅ احترام نه ساتي، نه د سپینږري، نه د ځوان، نه د ښځې. خلک بې آبه کوي، خلک وایي، خلک ترټي. نو څو ورځې مخکې د روژې څخه آخوا راته مخکې زه خپله ووللم، ویل ورتا ولې تذکره نه ده ټپه کړې. دغه زما اواز ولسمشر ته سنور لوړپور چارواکو ته وسوي اصلاحات پکې کې راولي. دا خو خلک او د خلکو او د حکومت ترمنځ ډېر واټن رامنځته کېږي، نام نه کېږي.
بعد سلام امر دا پیغام دی چې په جړې پنجوایي کې غله ډېر شوي دي. د لوړپور چارواکو همدا هیله ده چې دا غله ورک کړي او غله ګډه پوستو والا دي.
بله احمد صاحب، د خلکو ته تاسو څه جواب وایئ؟
زه اول اوریدونکو خو دا معلومه نه شوله چې د ده سره څه وخت چیرې په کوم ځای کې پولیسو بد چلند کړی دی وهلی دي. ده باید اواز یې کړی وای چې بیا زموږ د امنیه قمانداني په هغه باندې اقدام کړی وای او هغه موږ پیغام امنیه قمانداني ته رسولی وای. او دوهمه خبره دا ده چې په د ژړې په ولسوالۍ کې د یاده کله چې دلته غله ډېر شوي دي او غله په خپله پولیس دي. زه دې ورور ته په ځواب کې داسې وایم چې نن سبا خو دغه تور لګول ډېر اسانه دي. کاشکې دوی داسې ثبوتونه ولري. هغه په خپله زموږ د ولایت مطبوعاتي دفتر ادرس ته یې راولېږي او د مجازي نړۍ د مطبوعاتو خو ازاده ده، هلته دې اسناد دغه کړي. خو زه فکر نه کوم ولې پولیس چې دي په هغه په خپله باندې د خلکو د آرام امنیت او د خلکو د آرام ته د آرام ژوند برابرولو په برخه کې هغه خپل سرونه قربانوي، خپل ځانونه قربانوي، هغه د شپې او د ورځې د خلکو د امنیت په تامین کې اخته دي. نو کېدای شي داسې کومه مسله د دوی تر مابانې راپېښه شوې وي چې په ځینو وختونو کې متاسفانه داسې کړنې کېږي. خو دې کاشکې چې هغه د لومړي ورور دا یاد کړی وای او منطقه یاده کړې وای، موږ به یاداس کړی وای. اوس به م عجل د امنیه محترم قمندانۍ ته ورکړی وای او بل ورور هم پکتا خپل ځخ پورته کین. داسې یو تور غونډه وکړه کچېری چې دوی داسې په مستنده هغه باندې خبرې کړې وای. دا ښه خبر ده ویل چې هلته په غله ډېر شوي دي او غله هم په خپله پولیس دي. نو دا نسې کېدلی ولې خو په هر کار شی چې دي دلته نظام دی، دلته عدلي او قضایي ارګانونه دي، هغه ثبوتونه غواړي. د هر څه لپاره باید ثبوت موجود وي. نو زه زما د دې ورور نه هیله دا ده چې که داسې دغه لرې دي، دوی باید ثبوت وړاندې کړي.
بله مننه. او دغه سي د سړکونو د ستونزو څخه هم خلک شکایتونه کوي، خو موږ به د بیلګې په ډول د یو اوریدونکي آواز واورو.
ما دغه پیغام دی چې دغه د کندهار د لوولې په سیمه کې یو پلا دغه سړکانې سره سموله ټولې کوڅې سره ونړولې. اوس بېرته کار درېدل دي. موږ ډېر په تکلیف یو، ټوله څه خرابې ولاړې. موږ د کندهار د ښاروال څخه دا غوښتنه ده چې دا کارونه دې بېرته شروع کړي. موږ بېخي په تکلیف کې په داسې کې دا سړکان دي او باقي دا تجربه تر هغه چې اوس ولاړ دي. دغه د کندهار د ښاروال دا غوښتنه د خدای په لاس چې دا پیغام و نورو خلکو ته ورسوي.
احمدی صاحب، دوی ته ستاسو ځواب څه دی؟
د کندهار ښار د انکشاف لپاره کندهار ښاروالي پراخ پلانونه لري. لکه دوی چې وویل چې هلته کوم ځایونه نړېدلي دي یا د استملاک پروسه روانه ده، هغه یو په بل پسې هغه کوم ځایونه چې په ماستر پلان لاندې راغلي دي یا بعض ځایونه چې دولتي حکومتي ځمکې دي هغه مثلا په هغو باندې خلکو کورونه جوړ کړي دي. نو اوس هلته ښاروالي اصلاحي پروګرامونه تطبیقوي تر څو خلکو ته بیا د ملکیت سند ورکړي او د خلکو کوم دغه چې دی چې دوی اوس ورباندې اوسېږي هغه ارزښت پیدا کړي. نو دا د ښاروالۍ په پلان کې شامل دي. یوازې د هغه لوولې سړکونه بلکې د ښار د ټولو په سړکونه چې د اوس هم جدي کار ورباندې روان دی. د اوس هم دوی د مختلفو سیمو کې
د کوڅه او دغه اصلي فرعي سرکونه ترکید لاندې لري، نو دوی زموږ نوبت ورسېږي هغه د ښاروالۍ نوبت کې.
بله، بیا هم مننه کوم احمد صاحب، چې ستونزې ډېرې دي، موږ د بېلګې په ډول یوه یوه راخلو، ځکه غواړو چې ټولو دوستانو ته هم وخت ورسېږي او بېلابېلو برخو ته نوبت ورسېږي، پر هغه باندې خبرې وکړو. دغه بل دوست به راواخلو چې دوی بیا د روغتیا په برخه کې، یعنی د روغتونونو د مسؤلینو څخه شکایت لري.
سلامونه او نیکی هیلی عبدالرحمن رحیمی د کندهار ولایت څخه. یوه پوښتنه او غوښتنه مې د مسؤلینو څخه دا ده، زه اوس یوه نیمې بجې په میرویس روغتون کې راغلی یم چې دلته سرپوشه مې ډېره خوږ ده. تر دوه نیمې بجې د دردو څخه په عذاب راغلی یم چې همدا اوس مې د نوکریوال ډاکټر پوښتنه وکړه، وایي ډاکټر ګیده دی او ستا کار اوس نه کېږي، ته خو دونه عاجل مریض نه یې. نو ما چې زه عاجل مریض نه یم، زه د بجې باندې څه کوم؟ راځم دلته د مور او میرې چلند هغه څه دی چې د غریب ولس ژوند یې یو څه تهدید لاندې راوستل دی. زما تقاضا دا ده چې دغه اواز تر ټولو ورسوي، دا چې زه په حقوقي اړخ کې ډېر پوهیم، دلایل ویلی سم. دی ما ته دغسې د ده وضعیت په دغه ډول وي چې زه جوابېږم، نو دا یو خوار بېچاره چې په قوانینو هېڅ بلد نه وي، څه سي د ازادۍ راډیو شمېرې او نورې ورسره نه وي، دا نورو به څه حال یې. بیا هم تقاضا کوم د صحت په برخه کې کندهاریان ډېر مشکل لري، او د شپې په سیستم کې د دغه ډاکترانو چلند چې زما سره داسې و پر نورو یې څه سي وارزوي. وسلام.
احمد صاحب،
په روغتیایي برخه کې رښتیا هم ستونزې شته دي، او هغه خپل علتونه لري. مهم علتونه یې دا دي چې یو خو د میرویس حوزوي روغتون چې دی، هغه د دغه حوزې په سطحه باندې کار کوي او ناروغان د حوزې په سطحه ورته راوړل کېږي، حتی تقریبا د غزني او د دې منطقو نه. چون کندهار د پاکستان سره سرحد لري، نو دلته د روغتون چې دی د لیرې ولایتونه چې دلته دغه راوړي دوی په دې نیت باندې، خو چې خپل ناروغ کوټ ته انتقال کړي یا داسې بیا چې دلته وګوري نو په میرویس روغتون کې بستر کې. دلته لوی مشکل، لوی پرابلم د طبي کارکوونکو یا طبي پرسنل د تشکیلاتو دی. هغه د 1550 او 1550 د کلونو تشکیلات دي، او حال دا چې د پټول هیواد کې د افغانستان اوسنی نفوس په د ښارونو پراخوالی، د ولسوالیو پراخوالی، د نفوس زیاتوالی، او بیا د میرویس روغتون په داسې حالت باندې بدلېدل چې هغه د حوزې په کچه باندې کار کوي، مریضان ورته راوړل کېږي، نو دا پرسنل ورته کم دی. نو موږ په وار وار باندې د ولایتي ادارې د امر روغتیا ریاست د امر روغتیا وزارت څخه هیله کړې ده چې د دې روغتون، نه یوازې د روغتون بلکې ټولو دولتي ادارو تشکیلاتو ته جدي پاملرنه وکړي، ځکه چې دا تشکیلات مثلا د 100 کلونو هاخوا د تشکیلات دي، او دا د اوسني نفوس او دغه ته رسیدګي نه شي کولای. نو دا ستونزه به خود کله کله وي، شکایتونه وي، خو دا موجوده طبي پرسنل چې دی هغه په ټول توان باندې، په ټول دغه باندې موږ له نږدې دا موضوع څارلې ده. البته د نړیوالو ادارو په مرستو باندې دوی د هیوادوالو په خدمت کې دي، خو کله کله استثنا هم دا ستونزه رامنځته کېږي. نو په هغه کې بعض دوستان ډېر ژر ګیلمن وي، زه فکر نه کوم خو دلته یو په هغه اوس وخت کې خروجه هم ده، کله چې ډاکټر به په دا وخت کې نوکریوال ډاکټر یا نرس پر لمانځه ته تللی و، دیویده مسله خو به نه وي، خو هلته خو بیا نو نور مریضان هم وي، هغه هم په تکلیف وي. یعنی هغه څه چې ډاکټر توصیه کوي، زموږ متاسفانه بعض دوستان مو دا مشکل لري چې ډاکټر څه چې ورته توصیه کوي دی هغه نه غواړي، دی وایي چې زما په خوښه باید ته ما ته رسیدګي وکړي. نو هغه نو که چیرې وایي چې دی ډاکټر وایي، نو بیا ولې ډاکټر ته مراجعه کوله؟ دا دا مشکلات څه دي چې موږ عملاً له نږدې لیدلي دي، خو موږ امیدواره یو چې د میرویس د یوځوي روغتون تشکیلات ډېر سي او دا مشکلات حل سي.
بله، او وروستی پیغام به د یوه معیوب کنداري ورور راواخلو چې دی هم د خپل ژوند څخه شکایت لري او د حکومت څخه غوښتنې لري.
السلام علیکم، زه د کندهار ولایت څخه خبرې کوم. ما دا مشکل دی چې زما او زما کورواله چې یو موږ معیب یو، ما دوه درې وارې عریضې ورته کړې دي، دوی ما په دا معیبینو ریاست کې نه څرخي. ما اوس تذکره د سرچینام کاش پر ومشلوی، اوس زه غواړم چې عریضه ورته وکړم، لیکن دوی ما ته وایي ستا کار نکیږي. ما او کورولا دواړه معیب یو، موږ هیڅ خواري نه شو کولای. نو دغه مې پیغام دی تاسې پر لوړو چارواکو ته نشر کړئ چې زموږ غم ولې نه خوړه کیږي. وسلام.
بلې، همدې صاحب، د په وخت سره که سړی وګوري د معیوبینو لپاره کومې اسانتیاوې په پام کې نیول شوي دي او دا ستونزه څونه جدي ده؟
د دې ورور په پیغام کې دا واضح و نه شوله چې دوی د خپل غوښتنلیک یا د خپل عریضه کومې ادارې ته وړاندې کړي. نو زما دغه دا ده چې که دوی ولایت ته دغه وکړي خپله ارتفان وړاندې کړي، نو انشاءالله اطمان به هم وخوړل شي او د دوی دا چې کار نه دی څه وایي دا دلایل به هم وڅېړل شي. خپله د کندهار والي ښاغلی ویسا به دا موضوع رئیس به راوغواړي د دوی مشکلات به ورحل کړي. دا چې هلته مشکل ول نه دی، هلته وایي هغه عوامل به هم وڅېړل شي.
بله، یو ځل بیا ستاسو څخه مننه کوم. داود احمدي د کندهار د والي ویان چې د کندهار د ولایت د اوسیدونکو ستونزې مو جواب کړې. کور ودان،
مننه.
آزادی او اوریدونکو، ستاسو د تلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
دوستانو، ستاسو نور پیغامونه هم را سره دی، خو د پروګرام وخت هم دومره وو. نو نور پیغامونه به پر اتلونکو خبرونه کې خبره کوم. له خپل همکار تای روشان څخه مننه کوم چې د دې پیغامونو په تنظیم کې مرسته سره کوي. ستاسو د نور پیغامونو په تمه هم يم. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغو ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 او 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
رمضان مبارک فلسفه او دیدی فضیلتونه علما او تاسی تاسو ته په مساجدو کې بیانوي او هغه تاسو ته دیدی په فضایلو کې غږیږي. لیکن روزه یوازې دا نه ده چې سړی د ښاک خوراک او جیمان ځان وساتي، روزه کې باید سړی مانوي ارزښتونو ته قایل اوسي او د دروغ فریب او د دغه سی چارونه چې هغه د انسانانو ژوند کې منفي تغیرات راولي د هغې نه ځان وساتي. په اسلام کې ستره ګناه ده چې سړی دروغ وایي. دروغ چې دی د خدای په نس کې، د پیغمبر په نس کې، دا چې دی یوه ډېره بده خبره ده چې انسان په خپل قول کې، په خپلو افعالو باندې د دروغو پرده راټیټه کړي، ځان خلکو ته سپین وښیي او په حقیقت کې دا خپله پوهیږي چې دا سړی د کومو دروغو، د کومو ټګیو، د کومو بیماریو سره لاس په ګریوان دی. خدای تعالی مسلمانان د دروغو نه منع کړي دي او دروغ ویل په ټول وختونو کې غټه ګناه ده او په رمضان کې خودی خلکو سره دروغ کول دوکا کول هغه څه چې سړی نه کوي او په هغه باندې خلکو ته خبرې کوي. قرآن کریم وایي لم تقولون ما لا تفعلون، ولې وایي هغه څه چې خپله نه کوئ. نو په دې میاشت کې د جب حفظ کول، د لسان حفظ کول، یعنی د هغوی ساتل د درواغونه، د هغوی روژه ده، د لسان روژه دا ده چې سړی باید دروغ ونه وایي.